درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات می قبول کی درنو او ګلریز د کونکو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درس موضوع ته لمن دې چې تاسو ټول درنه زكون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بم بتانوې درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنه اړوند دی مور باو تاسو په افغان مشهور میرمنه او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بش پر معلومات تر لاسه کو. درنو زكون کی دا ټول هغه افغان میرمنه دي کوم چې واکنې مخبل ګر هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکنې خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زكون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړې دي. هله من دې چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زكون کو مخې لدی نه چې تاسو لوست پیل کوم، هله من دې چې تاسو ټول درنو زكون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو زكون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. ولوچی میرمن لیلا سرحد څوک وه؟ لیلا سرحد، لیلا سرحد افغانستان له مشهور فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوی شاعر، لیکوال او ژورنالیست و. ولوچی میرمن لیلا سرحد افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډیر زیاته په شاعر، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مالو. یعنی د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو. لیلا سرحد په 1920 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولوچی لیلا سرحد په 1920 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاورې کې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعر، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1940 کال کې د شوزو 1940 کال کې شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې لملالي لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنی زده کړې په 1940 کال کې پیل کړې چې په 1955 کال کې لملالي لیسې څخه فارغ شوه. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولې دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1965 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زكون کو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد هرپوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده چې په 1955 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت و د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکرېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت مهال و په هغه وخت کې چې 1922 کال و په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد د ربیع بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلا وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف د درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي بلکې د هغه تر څنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو ځکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرات او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرات وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړه شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده. وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیستل. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیستله نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرو ونو مسوله ربیعي برخي و. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسوله ربیعي برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زکونکو د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. لبله مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنی که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بالاخره په 1983 کال د سرطان په یو جېشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واساف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي. یعنی کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سئ واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نو وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کی برتر او جوړ او صحت مند وو سړي د صحت چمې بو پتن درنه وګللی زکون کوله که سره چې زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند یو مشهور تاسو په افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کوو. ترنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن لیلا سرحت وو پیژندل د حقیقت ژوند په حق لمو پښپړ معلومات راځي کړل وو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده، سره او شخصیت یې څنګه یو کول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ترنو ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي ده یو افغاني اتلې قهرمانې زړوري مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. لمن دې چې تاسو ټول ترنو زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، د تاسو ټول نه هیله لرم تاسو تاسو ټول درنو زکون په سره خپل د درس مواد چمتو اوسئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپل ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکئ. اوس هم راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ مې تاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک په سره ول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. لطیفه کبیر سراج، لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمن له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شو ترڅو لشتر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي، بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلان و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنې درې ورځې تیرې سپولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفا سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکوونکو لولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفې کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفا کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او فا مستورات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفا کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستورات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچې کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفا سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفا سراج ډیره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفا کبیر سراج لومړنی افغان مېرمن و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. دولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دې د کومې خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو لارې څخه خبره کول. سمه ده. وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خبرونه ترسره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټس بوله او په د راډیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت پدې برخه کې هم د مرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنې کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعال او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول وو او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی ز کوم کو هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه یو څه زده کړی وو، سیریا په یو څه باندې پوسی وی یس چې لطیفه کبیر سراج څوک وو، سره ور شخصیت وو، کوم کارونه یې زمر د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نو اوس هم درنو ز کوم کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو ز کوم کو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنو ز کوم کو د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیرو لوست ورځې پر لوست په تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیرو ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیرو ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور د نو زده کوم کو خدای وي کې په دې باندې پوسی وو اوسې چې د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړی وو اوسې. نو نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داس درس پر چیز تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله فمان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنه سکونکو هیله د چیروغ او جوړ بیاسه وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست ویم هیله د چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بر سره مال اوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لاسته راوړو چې د څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شی بر سره ملتیا وکړئ او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لارې چارې یا هغه لاشمونی چې په دې لوست کې دغه احساس په حق له یادونه ځنې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې دا ډول احساسات سره مخ سي د هغه لاشمونی څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ او په شډه ول سره مدیریت کړئ ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د ستونزو په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی. یعنی دی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندیشنه لري، دی سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې دی دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي، همدغه ته اندیشنه ویل کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندیشنه به کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره چې مثلا د یو نامعلوم حالت په حق له یو کس تر حد زیات اندیشنه لري یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزې لري، نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابیل ونه سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په حق له فکر کول دي یا د هغه ستونزو په حق له اندیشنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په حق لري، دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان کشیر اندیشنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډېر ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیشنه یا استراب دي چې هغه ته بسترس ویل کیږي یا استراب ویل کیږي، دا تر حد زیات شدیده اندیشنه ده. کچیرې زموږ دغه ورځنی ژوند یا د ورځنی ستونزو په حق له اندیشنه دوامدار اوسي، یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیشنه د یو موضوع په حق له دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیشنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیشنه ده، ډېره شدیده اندیشنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیشنه چې ده هغه عادي اندیشنه ده. کچیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په حق له یا د ورځنی ژوند په حق له اندیشنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزې رامنځته کوي. د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیشنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق اندیشنه درلودل دا هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیشنه ده چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځه ځي، نو دغه ډول اندیشنه ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي. راځو د اندیشنې نشي نشانه ته نه کله چې یو انسان د موضوع په حق له د وستونځي په حق له د یو حالات په حق له د اندیشته لري په د کې کوم نشي نشانه څرګندېږي یا هغه دغه نشي نشانه کې چې تاسو ولري تاسو به په دې باندې پوسی چې د اندیشنې احساس په تاسو کې استه لومړی ذهنی نشي دي کچې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق له دی تصمیم نسنیوالی دا یو ډول نشي دی چې د اندیشنې په حالت کې دي یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی نسې کولای په یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکي یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي یو نامعلوم حالت دی د نتیجې په حق له د پایلو په حق له دی نه پوهیږي مګر دی دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفی ونوسی یا بد ونوسی د دغه شانو په حق له کچيري یو څوک فکر ولري نو دی ته نو دی باید پوسی چې دی اندیشنه لري یعنی دای ځینی ذهنی نشي دي دا اندیشنه کې دای سي بدني نشي هم ولري مثلا د زړه درزا زیاتې د لیا مثلا د میډي درد یا د سر درد یا هم د خوب خرابوالی یا هم د انرژي کموالی یا د ستړیا احساس درلودل دا بیا د اندیشنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیشنې د احساس درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي نا امید وي د بی صبر وي قهر په قهر باندې ډيري او ځان ډیر بی وسه او کمزور احساسوي نو دا هغه د اندیشنې د احساس ځینې نشي نشانی دي کچې تاسو دغه بدني نشي احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني او تاسو د موضوع په حق له اندیشمن هم یاست تاسو باید پوسی چې تاسو د اندیشنې منفي احساس لري د اندیشنې اغیز تر ازو کله چې یو کس اندیشنه ولري او د هغه اندیشنه دوامدار سي نو دا کېدای شي ځینې ستونزې رامنځته کړي مثلا زموږ رواني زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشنشاني موجود چې مثلا کېدای شي د اندیشنې په وخت کې کچيري دوامدار اوسي د انسان د زړه درزا زیاتېږي یا د معدې درد پیدا کوي سرخوږي پیدا کوي دا ځینې روغتیاي ستونزې د فزیکی لحاظ د رواني لحاظ هم د خفقان احساس ډیر لري نه امید دي ځان ډیر بې وسه احساس مې نو د هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي د دې تر څنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي کله چې څوک اندیشمن یا اندیشنه لري دغه موضوع په حق له دې موضوع په حق له او دغه اندیشنه دوامدار سي نو په دې وخت کې په دې کې د ورتیا نسته چې د خلکو سره کښینی یا د خبري وکي یا د خلکو سره ناست ولاړ وکي د ګوشوالي یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوړه کوي نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي اړیکې لمه انزځي او د پاړیکو کې ستونزې پیدا کیږي په کار او د زده کړو په برخه کې هم د نس کولای چې فعالیت وکي د فعالیتونو رقم زورې کیږي کچیر اندیشنه دوامدار وي د نس کولای چې کار وکي ځکه په دې کې د کار کولو ورتیا په دې کې د کار کولو انرژي نسته د ځان ډیر ستړي احساسوي او تر څنګ نس کولای چې زده کړو کې یا مطالعه وکي نه د کار په برخه کې نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای چې نس کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي نو دا هغه بل ستونزه ده د دغه اندیشنې د حلولو لپاره یا د موضوع د دغه احساس د لری کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسو باید دغه ګام پورته کړئ دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولای شئ د دې احساس مدیریت وکړئ مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسو د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شئ د ذهني تمرکز بیلابیل ګیمونه شته تاسو کولای شئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په تاخستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي یا هم کولای شي چې د مراقبت د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره ورسوي د جوړې ساختلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښوي تاسو آرامتیا درکوي تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سره ورسوي یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوګا فعالیتونه سره ورسوي یوګا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي او تاسو یو ډول ذهني آرامتیا درکوي دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ د خوب ساتنه مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونوسی یعنی تقریبا د اوسخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ په منظم ډول سره ورزش وکي، هر سهار یا هم هر مازیګر کچیر سهار وسی خو ډیره بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سر ته ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونه سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاته وي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ د دغه قانون په پورته کولو سره یا دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، د هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار شئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کښېږدي، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل د ځان لپاره ځانګړی کړئ. د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، کچیرې هغه گیم کول وي، کچیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظمه کوي، د منفي خلکو څخه ځان لري وساتي. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ستاسو ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغو څخه ځان لرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغو سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځنی ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکار ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې حق په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق له ویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکی روغتیا باندې اغیز ولري او زموږ ذهني یا فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ او د اندېښنې څخه لري پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تراتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
دلیه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلی مې ومني درنو زده کوونکو هله د چروغ او جوړ بیاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته هله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي ور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو پرتل کول دي په دې لوست کې به موږ او تاسو د پرتل کولو اړوند معلومات لاسته راوړو دا چې پرتل کول څه دي څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای شي دغه پرتل کول یا د دې مقایسه کول احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کی پرتل کول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټول انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړي د نورو کسانو سره مقایسه کوي مثلا د څړول دی د ژوند سره ول دی یا هم کومه لاسته راوړنې لري هغه د نورو کسانو د ځان سره د نورو کسانو د ژوند سره د نورو کسانو د لاسته راوړنو مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي چې دا مقایسه کول کېدای شي دغه مقایسه د پرتل کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی مګر کچیره د احساس په ناسمه طریقه سره په افراطی بڼه سره یعنی کچیره ډیر افراط پکښ وسی تر حد زیات مقایسه کول یا پرتل کول تر سره سي دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي مثلا یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي تر حد زیات تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزور احساسوي خپل ځان ډیر بے وس ډیر مایوس احساسوي دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي نو ځکه دا افراطی بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي مګر کچیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې د یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري ډیر بریالیتوبونه ولري په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چي دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همغه اندازه لاسته راوړنې ولرو نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره ووسی د پرمختګ د پاره د پرتل کول اوسه بیا نو هیڅ ستونزه نه لري دا نور هم تاسو لپاره ګټور دي مګر کچیرې تاسو تر حد زیات پرتل کول مقایسه کول سره ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بے وسه احساسوي خپل ځان کمزور احساسوي نو دلته ځینې ستونزه رامنځته کوي دغه پرتل کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره تر سره کیږي مثلا موږ مثبت پرتل کول لرو یو ډول چې دی هغه مثبت پرتل کول دی په دغه پرتل کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي خپل ځان شکوي خپل ځان د شوالې د لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي هم هغه ډول بریاوي د لاسته راوړي دغه ډول پرتل کول چې دی دا مثبت دی ځکه ته د ځان د شوالې د لپاره کوشش کوي منفي پرتل کول بیا د پرتل کولو بل ډول دی مثلا موږ ول چې مثبت پرتل کول دي اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتل کول دي په دغه ډول پرتل کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي خپل ځان په خپل ځان کې د کموالي احساس لري خپل ځان ډیر کم احساسوي دلته دی چې دغه پرتل کول منفي شکل لري منفي ډول سره دي ځکه خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼي مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دي هر انسان خپل ځان لپاره خاصي ځانګړتیاوي خاص لسته راوړني او خاصي ورتیاوي لري نو کچیر خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي کمزوري احساسوي نو دلته منفي پرتل کول دي بل ډول بیا مسلکي پرتل کول دي چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د نور کسانو سره مقایسه کوي چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان ور سره پرتل کوي هغه څومره رسیدلې دي دا ډول پرتل کول بیا مسلکي پرتل کول دي بل مثلا یو کس خپل اړیکی خپل اشتمنه یا هم خپل ټولنیز موقف د نور سره مقایسه کوي مثلا زه څو اشتمنه لرم زه څونه پیسې لرم مقابل کس څونه لري زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حد پورې مقابل کس څومره لري دا ډول پرتل کول کولو ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډېر شایسته دي، یا مثلا زه زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکي پرتله کول دي چې یو کس یې سره ترسوي. په هره برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هره برخه کې څنګه کولی سي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل سته. د مختلف عوامل له عمله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کوم ټولنه کې اوسېږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له عمله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د هغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري، زینه لري، یا زه دومره شتمنی لرم مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او هماغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار واوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینی ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینی وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینی احساس ته چې همدغه خود کمبینی د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیز رسنیو د کارونې څخه ورسته، یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیز رسنیو باندې د نورو کسانو شکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند شکلا وینو، د هغو بریا وی، د هغو لسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیز رسنیو بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستاسو سره یو داسې پیښه شوې یا ته داسې یو څه لیدلی چې ته د نورو کسانو سره مقایسه شوې اوسې، نو کله چې ته راغړ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه کچیرې حتی په مثبته طریقه او سی هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوې لري، ته هم باید داسې بریاوې ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي. بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دی هم یو بل لامل کېدای سي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای سي مثبت اغیز ولري، کېدای سي هم منفي اغیز ولري. کچیر تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې ځان مقایسه کوئ د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دای مثبت اغیز ده. د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربې کاروئ، دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای سي. مګر کېدای سي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره، په غلطه یا ناسم طریقه سره، په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ته ورسوي، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، ستاسو پر ذهن باندې، ستاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي، او ستاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي. چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تر تاسو کښته وي، تاسو حتی هغو څخه خپل ځان ډېر کم احساسوي. پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادتو، د ناخوښۍ احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسو نسي کولی چې خوند واخلي. نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولی سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو، تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې راکمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسې هر وړتیا، ستاسې هره لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسي، د ارزښت وړ ده. او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړې ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسي کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاصې وړتیاوې لري. ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ. خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ. خپل پر ژوند، خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړئ، چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پریږدي. د مثبت فکر کول تاسو خپل کوي، د نورو کسانو د بریاو په حق له تاسو هڅه وکړي چې خوشاله اوسي، د نورو کسانو بریاوې وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړي او کوشش وکړي چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړي. هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروي، د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره، د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړي، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسو سر ته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې لرئ، هر هغه څه چې لرئ، هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاوو او ځانګړتیاوو په هکله مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاوو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولی سی راځي د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوي، تر څو دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې سی. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅاري، هغه تیروتنی یا هغه بریاوې چې تاسو لرئ، د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنی کړی دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه څه تاسو په وجود کې ستاسو تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ، هغه نیمګړتیاوې چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوې ومنئ، او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړئ. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړئ، او هڅه وکړئ د دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړئ، تر څو خپل اهداف ته ورسېږي. دغه پرتله کولو کومې لارښوونې چې وي، دغه لارښوونې تاسو عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسو پرتله کول وکړئ، دغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوي، چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډېر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچېري، دغه پرتله کول کچېري مثبت وي، نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي. مګر کچېري منفي وي، ستاسو په ټولنی ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډېره جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي، نو تاسو پر خپلو وړتیاو باندې باور ولرئ، خپلې ځانګړتیاوې وپیژنئ، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ، او د ناسالم یا د غلطې پرتله کولو څخه تاسو ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ